امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز. د برتانی پولیس وایي چې په دې باب تحقیقات پیل کړي چې د مانچستر د ښار د بم د چاودنې وروسته دا معلومه کړي چې په هغې کې یو تن او ډېرو کسانو لاس درلود. د سوریې د حمس په ښار کې د بم په یوې چاودنه کې څلور تنه مړه او څلېرویشت نور زخمي شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د اسرایلو او د فلسطین مشران ټول سولې ته لیواله دي. د برتانیې پولیس اوس په عاجل ډول په دې کار کوي چې دا معلومه کړي چې د مانچستر ښار کې د دوشنبې دروازې په یوه کنسرت کې یوه ځانمرګي بم چوونکي د بم دغه چاودنه په یوازې سر کړې او که دغه سره نور کسان هم په دغه جرم کې شریک دي. پولیس وایي هغه کس چې ځان یې د موسیقۍ په دغه کنسرت کې په بم تباه کړې هغه سلمان عابدي نومیږي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغې پیښې مسؤلیت چې پکې دویشت تنه مړه او نه پنځوس نور زخمي شوي په غاړه اخیستی دی. پرون ناوخته په مانچستر کې په زرګونو خلک راغونډ شوي وو او د دغې پیښې د قربانیانو په احترام یې څو شېبې سکوت وکړ. د سوریې د حمس د ښار په مرکزي برخو کې د بم په یوې چاودنه کې څلور تنه مړه او د څلېرویشت تنه زیات زخمي شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت هم د داعش ډلې منلی دی. د حمس د ښار د پولیسو قومندان برید جنرال خالد هلال د سوریې دولتي ټلویزیون سره په خپلې مرکې کې ویلي چې دوو ځانمرګو بم چوونکو د بم دغه چاودنه کړې ده. د حمس په ښار کې د بم د دغې چاودنې نه دوه ورځې مخکې د سوریې عسکرو په کامل ډول په دغه ښار خپله قبضه ټینګه کړې وه. له بلې خوا د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د دمشق ښار ته نږدې د خوراکي او د نورو ضروري موادو د دوه څلوېښتو لاریو یو کاروان د جیرې وټ سیمې ته رسیدلی دی. اوس هم په سوریې کې په لسګونو زره خلک په هغو سیمو کې بند پاتې دي چې د رقیبو له ډلو لخوا محاصره شوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون ویلي دي چې د اسرایلو او د فلسطین مشران سولې ته لیواله دي. ښاغلي ټرمپ دغه خبرې پرون په اسرایلو کې په هغې وینا کې کړي چې د اسرایلو صدراعظم بنجامین نتانیاهو یې خوا ته ولاړ وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د اسرایلو د صدراعظم سره خبرې وکړې او پرون یې د سه شنبې په ورځ د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس سره د مذاکراتو نه وروسته بیا د ښاغلي نتانیاهو سره وکتل. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترمپ او د معتدل پاپ ترمنځ په ځینو قضیو کې لکه د مهاجرت، د اقلیم د بدلون او د اقتصادي پالیسیو په باب اختلافات شته دی. ټاکل شوی چې دغه دواړه مشران به نن خبرو ته کښېني. د جنوري د میاشتې په شلم تاریخ کله چې جمهور رئیس ډونالډ ترمپ د لوړې مراسم په ځای کړل نو پاپ فرانسیس هغه ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي وو چې د اخلاقي ارزښونو په رهنمایي کې نوي جمهور رئیس ته د قوت او د خیرتمندۍ دعا کوي. د امریکا نظامی منابع وایي چې پرون یې په یمن کې د ټوریزم ضد په یوې حملې کې د القاعده اووه تنه پلویان وژلي دي. امریکا وایي چې دغه عملیات د یمن د حکومت په مرسته کړي دي. د امریکا جنگي او ډرون الوتکو د مارچ په میاشت کې هم په یمن کې په هغو ټوریسټانو حملې کړي دي چې د القاعده د افراطي ډلې سره ارتباط لري. د شباب افراطي ډلې د سومالی په جنوب کې په څوارلسو کلو د دې لپاره حملې کړي دي چې د هغوی په ضد د حکومتي قواو د تعرضي حملو پلان اخلال کاندي. عیني شاهدانو ویلي دي چې دا شباب لسو دولسو ډلو په کلو باندې په حملو کې د خلکو کورونو ته ورونه اچولي، ملکیان یې تښتولي او د کلیوالو څاروي یې غلا کړي دي. او د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای پخواني مشر جان برنین د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مبارزې د ټیم او د مسکو ترمنځ د احتمالي اړیکو نښې نښانې لیدلې وې او روسیې ته خبرداری ورکړی و چې په انتخاباتو کې د مداخله نه کوي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل او سپام کړی د دې خبرونه لومړی رپورټه. افغان حکومت وایي چې د پنځشنبه په ورځ د ناتو د غوړو هیوادونو په سرمشریزه کې له کابل څخه د افغان حکومت کوم پلاوی ګډون نه کوي، خو دا حکومت له ناتو غواړي چې د افغانستان پر مسله بحث دی په خپل اجنډا کې شامل کړي. پام کړی په دې حق له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټه.
افغان کوټوی چې د پنځمې پورز د بلجیم د پایتخت بروکسل ښار کې د ناتو د غړو هیوادو په جوړیدین کې سرمشریزي کې د ګډون لپاره د کابل څخه د دغه حکومت کوم پلاوی ګډون نه کوي، خو د افغانستان جمهوریت وایي چې د ناتو له سرمشریزي تمه ده چې د افغانستان مسله دي د دې ټولنې د بحث په اجنډا کې شامل کړي. د افغانستان د جمهوریت دویان مرسیل نجیب الله آزاد امریکا غک آشنا ټلویزیون ته ویل چې افغانستان د ناتو سره امنیتي تړون لري، نو ځکه د دې ټولنې په غونډه کې د افغانستان په سر د بحث وخت نه کوي.
برای اشتراک در این نشست حیات از افغانستان نمی رود، اما حکومت افغانستان
خغلی زادویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان څخه کوم پلاوی نزی، خو افغان حکومت هیله لري چې د هغه امنیتی تفاهم لیک لمخې چې د افغانستان او ناتو ترمنځ شته د افغانستان مسله تر بحث لاندې راولي، تر څو د خلکو منابع او سیستمونه منسجم شي او پر طالبانو باندې فشار راشي تر څو تلپاتې سوله ټینګه شي. د خغلی آزاد دغه سرګندونو یو ورځ وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې د ناتو د غړو هیوادو د سپیلان سره د خبرو پر مهال د افغانستان جګړې د بهرنیو ځواکونو د بیرته ورګرځېدلو د احتمال ملاتړ ونه کړ، او د هغې پر ځای د افغان ځانګړو ځواکونو د شمېر د زیاتېدو او دغو ځواکونو د سنبالولو لپاره د دغې ټولنې له غړو د ملاتړ د برابرولو غوښتنه وکړه. هر څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې ښاغلي غني د ناتو د غړو هیوادونو سفیران ته ویلي چې افغانستان دا نه غواړي چې د ناتو ځواکونه یو ځل بیا په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکېل شي. همداشان جمهور رئیس غني ویلي چې په افغانستان کې دا مهال د جګړې مدیریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس کې دی. ناتو په 2013 کال کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسو، او د افغان ځواکونو روزنه او مشورې ورکول د پاره یې د کاتی ملاتړ په نوم نوې ماموریت پیل کړ چې شاوخوا 2500 سرتیري پکې په وظیفه بوختي. افغان حکومت وایي چې تمه لري د ناتو په سرمشریزه کې د خپل څلور کلن امنیتي پلان لپاره لازم مالی او تخنیکی ملاتړ ترلاسه کړي. په دغه پلان کې د افغان امنیتي ځواکونو سمبالولو او د هوایي ځواکونو د پاره د جنگي الوتکو او هلیکوپټرونو د برابرولو سربیره د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پرکا د کولی اردو کچې ته د لوړولو وړاندیز هم شامل دي. افغانستان شاوخوا 1000 کمانډو سرتیري لري چې د افغانستان د دفاع وزارت د بیاناله مخې په دغه هیواتی د جګړې اویا پیسه د عملیات د دغه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وایي نجیب دانش امریکا آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت هیله لري چې ناتو به د افغان پوځ او پولیسو د پیاوړي کېدو په برخه کې لازم مرسته وکړي.
اول خوب باید با آنچه که ما نیاز داریم در مقایسه با تهدیدات و در مقایسه با آنچه که
خغلی دانش ویل، لومړی دا چې باید هغه څه ته چې موږ د ګواښونو پرتله ورته اړتیا لرو او هغه څه چې زموږ ګاونډي هیوادونه یې لري ورته پاملرنه وشي. په اویز برخه کې اړتیا ډېره ده چې باید ورته پاملرنه وشي. نو وسلو ته هم په پولیسو او هم د دفاع په وزارت کې نن ډیره اړتیا احساس کی. همدارنګه د منپاکي په برخه کې چې هم بلکی وګړو او هم پوځیانو ته زیان رسوي چې باید خو وسایل ورته برابر شي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د سولې ټینګیدو لپاره باید د سولې د هر اړخیزي ستراتیژي تر څنګ د جګړې په ډګر کې هم پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتل شي تر څو هغوی دا وګڼي چې د جګړې لارې څه نشي ترلاسه کولی. د افغان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیک الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ناتو او افغان حکومت افغانستان ته د سلو 15000 نو سرتیرو پراتلو روانه جګړه نشي ګټلی.
چې په رښتیا دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، جګړه ختمه کړي، د سود له لارې ختمه کړي، د جګړې له لارې ختمه کړي، اوس پته زره سرباز باید راولي، هر کولی اردو ته لازم ده چې په دې شته راکړي، او که د زور له لارې نه دي، سولې له لارې حل کړي، نو هغه دولتونه چې په افغانستان کې مداخله کوي ورته به باندې فشار راولي.
جنرال امر خیل وایي چې ناتو دې هڅه وکړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هغو هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د ناتو مخشوش او عصبانی مشران په بروکسل کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د خپل ملاقات منتظر دي. لسپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبریال سټو هیرمن د رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوري وي.
جمهور رئیس ټرمپ به اروپا ته د خپل لومړي سفر په لړ کې په بروکسل کې د ناتو د تړون او نورو اروپایي مشرانو سره ملاقاتونه کوي، خو ځینې د ناتو سره د ټرمپ د تعهد او ژمنو په باب ډېر اندېښمن دي. د ساړه جنگ په زمانه کې د ناتو له جوړېدو وروسته متحده ایالاتو د دغه تړون په دفاعي چارو کې تل مهم او مرکزي رول لوبولی و. ټرمپ تیره میاشت په واشنګټن کې د ناتو د عمومي منشي سره د ملاقات نه وروسته د دغه تړون په باب خپل مخکینه نظر بدل کړ او ویل ما مخکې ویلو چې ناټو لمودا غورځېدلې خو له دې وروسته به لمودا نه غورځېږي. ټرمپ چې تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د ناټو په اړه کومې تبصرې کړې وې اروپایان یې ډېر پریشانه کړي وو. هغه ویلو که انتخابات وګټي نو د خارجي پالیسي به د امریکایي نېشنلیزم یا ملت پالنې پر اساس ولاړی او د ناټو د تړون ټول مصارف به نه ورکوي. خو کارپوهان او څېړونکي په دې یقین دي چې بالاخره د انتخابات نه وروسته ښاغلي ټرمپ ته دا حقیقت څرګند شو چې د ناټو په اړه څرګندونې په واقعیت نه وې
ولاړی.
دا په واشنگتن کې د امریکن یونیورسټي امریکایي پوهنتون د استاد جیمز ګولګایر غږ دی چې وایي مخکې بالکل غلط پوه شوی وو خو دا هم سمه نه ده څرګنده چې اوس به څومره معلومات ولري. خو دومره باید ووایو چې دا خبره بالکل ښکاره او واضح ده چې د ناټو په شان یو نظامي تړون چې د 1949 میلادي کال نه تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د پالیسۍ په لومړۍ جبهه کې واقع و څوک یې د محوه کولو سوچ او فکر نشي کولی. د جمهور رئیس ټرمپ لوړپوړي مشاوران وایي چې هغه به د ناټو له مشرانو سره د خپلو ملاقاتونو په دوران کې پر همدې بنیادي پیغام باندې تاکید وکړي.
پرزیدنت ټرمپ انډرستانډز دټ امریکا فرست دز ناټ مین امریکا الون. ټو دی کانټری،
دا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا د رئیس جنرال مکماستر غږ دی چې وایي جمهور رئیس ټرمپ دې ښه پوهیږي چې د امریکا فرست یا امریکا تر ټولو لومړی شعار معنا هرگز دا نه و چې یوازې به د امریکا ګټې مطرح کیږي، بلکې برعکس د امریکا ګټو ته د لومړیتوب د حق ورکولو معنا دا ده چې له خپلو انډیوالانو سره به په ملګرتوب ائتلافونه پیاوړي کوي، خپل نفوذ به پراخوي او له همدې لارې به د امریکا د ولس امنیت خوندي ساتل کیږي. مګر ټرمپ اوس هم پر خپل دې نظر ټینګار کوي چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید په مساوي ډول د تړون د مصارفو بوج په غاړه واخلي او د خپلو ملي بودیجو دو په سلو کې دي د نظامي لګښتونو لپاره اختصاص
کړي.
دا په واشنگتن کې د امریکا د خارجي پالیسۍ د شورا د مؤسسه غړي سټیفن بلنګ غږ دی چې وایي اصلي پوښتنه دا ده چې آیا واقعا په ناټو کې د سرمایه ګزاري ګټې څه دي. نور غړي مجبورولی شو چې ځانونه ورسوي او هغوی هم دا اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې خپل ضروري پوځي لګښتونه لوړ کړي. آیا بل مهم کار چې کول یې ضروري دي هغه به دای چې د ټولو غړو هیوادونو د پوځونو یوه ګډه څو ملتي جنګي قوه جوړه شي. د ناټو تړون ملاتړ کوونکي په دې نظر دي اوس په داسې حال کې چې د روسیې تجاوزونه زیات شوي دي، په منځني ختیځ کې جنگ روان دی او په افغانستان او ځینو نور هیوادونو کې عملیات جاری دي، د ناټو د نظامي تړون اهمیت له بل هر وخت نه زیات شوی. دغه خلک هیله لري چې د ناټو غړي به وکولی شي چې د بروکسل په غونډه کې ټرمپ په دې اړه قانع کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت ډله په موصل کې څو سیمې په لاس کې لري، شایي چې د دوی بیرته نیول به مشکل وي. د امریکا ژغ خبریالي په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
ماموران وایي ډرون الوتکو چې د عراق فدرالي پولیس ورنه کار اخلي د هفتې په پای کې د موصل په لویدیځ کې د اسلامي دولت په ډیپوګانو باندې حملې کړې وې. په ویډیو کې ښودل کېږي چې کورنۍ التموز ولسوالۍ نه په تیښته کې دي، غواړي د هغو سلګونو زرو ملکیانو سره یو ځای شي چې د فبروري د میاشتې نه راپه دېخوا له دغې سیمې نه په زور ایستل شوي دي. د اسلامي دولت جنګیالیان د ملکیانو تر منځ ځانونه پټوي او له دوی نه د بشري سپر په حیث کار اخلي. عراقي صاحب منصب چې د تروریزم ضد وظیفه سرته رسوي او وایي
Today we concentrated on liberating hundreds of families and securing passageways to move them behind.
منګ وست سلګونو کورانه او پازادولو باندې ټینګار کوي چې دوی ته د وټولو محفوظ لار پیدا کړو. منګ خوړنه لرو، منګ د سکول پاکي وبنه لرو، مګر زه خوشاله یم. هغه وسیدونکو چې آزاد شوه د آرامي احساس کوي. د موصل لیدس په لوتا د الفرایي
We have no food, we have no water, but I'm happy.
مګر زه خوشاله یم. مګر دغه اویا کلن کس نه غوښتل چې له خپلې کورنۍ سره خپل کور پرېږدي. د لویدیز موسل اوسیدونکی مافک الوبیدی وای
امامن قدر الله یعنی البارح
I believe in destiny. Yesterday it was raining live rounds and the soldiers came to me saying, "We want to advance, but we are worried about you." I told them, "I will advance before you. I have belief in God."
زه په قسمت عقیده لرم. پرون په شاوخوا کې باران او اوسکر ماته راغله او وی ویلې مونږ غواړو پرمختګ وکړو مګر ستاسو په باره کې اندېښنه لرو. ما دوی ته ویلې چې زه په خدای عقیده لرم. زه به له تاسو نه د مخه پرمختګ وکړم. اسلامی دولت د لالزان مرګو بمچون کو نه هم کار اخلي چې د حکومتي قواو د پرمختګ مخاوني سي. دغه عراقي عسكر په خپل بلډوزر سره د یو ځان مرګ بمچون کو مخاوني ولا د دغه بلډوزر چلون کې اوای
حار شاف نواقف بالسايدين حار
وين He came out from the side road. He did not know which way to go. We came face to face. He tried running away from my side so I blocked him and he blew himself
هغه د سرک له خوا نه راغی هغه په دې نه پوهېده چې په کومه لار ولاړ شي موږ سره مخامخ شولو هغه کوشش کاوه چې زما له خوا نه وتښتي ځکه نو ما د هغه لاره بند کړه او هماغه و چې خپل ځان یې والوزو د اسلامي دولت ډله لا تر وسه د زاړه خار په ګډون چې کوڅې ډېرې تنګې دي جنگ ډېر پیچلی کوي د لویدیز موسل تقریبا په 8 کیلومتره مربع ساحه باندې کنټرول لري مګر د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویلې نږدې ده چې موسل آزاد شي د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي مشي خاص استازی جین کوبس نه وایي
The days of the so-called ISIL caliphate in Iraq are numbered thanks to the bravery and patriotism of the Iraqi security forces including the popular mobilization forces the Peshmerga and the tribal volunteers
The Ilajari the Peshmerga the qabaili razakaran wa hamdagra de Iraq de khalku de zgham په ګډون د عراق د امنیتي قواو د زړورتیا او وطن دوستۍ په برکت په عراق کې د اسلامي دولت په اصطلاح د خلافت ورځې په شمار دي عراقي ملکیانو ته نظامي بریا په ډېر قیامت تمام شو د رویټرز خبري اژانس په قول د 13 اکتوبر د میاشتې نه راپدي خوا چې عملیات پیل شوي دي له موسل نه 6,000 تنه وتلي دي او بې کوره شوي دي تقریبا 500,000 للویدیز موسل نه وتلی دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
د نوي مالي کار لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په پیشنهاد سوی بودجه کې نظامي لګښتونه زیات شوي دي او د بیوزلو امریکایانو د ټولنیزو پروګرامونو بودجه کمه سوې ده په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریال جیم رندل د رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروښوي
جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان میلادي کال لپاره د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت په کلانۍ بودیجه کې د 4.1 تریلیون یعنی څه د پاسه 4,000 میلیارد ډالر بودیجه د کمولو اعلان وکړ خو د پوځ سرحدي امنیت او د بهرنیو امریکایي عسکرو د خدماتو د ادارو بودیجه لوړه کړې ده په ځانګړې توګه د هغو ټولنیزو او خیریه پروګرامونو بودیجې زخت کمې شوي چې د بېوزله او محتاجو امریکایانو سره مرستې کوي د بودیجې لپاره د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مامور میک ملوانی ویل چې د لومړي ځل لپاره په دې بودیجه کې د حکومتي مصارفو د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو نظر په پام کې نیول شوی دی نه هغه خلک چې په وړیا توګه مرستې لاسته راوړي د فدرالي حکومت د بودیجې د انتظام عمومي دفتر او ام بی وای چې دا بودیجه د هغو ژمنو په رڼا کې تیار شوې چې ټرمپ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له خلکو سره کړې وې او د امریکا له ولس سره ژمنه کړې وه چې خپل مالي ترجیحات او اولیتونه به حتما عملي کوي ملوانی زیاته کړه چې د ټرمپ دا طرزالعمل به په راتلونکو لسو کلونو کې بودیجه بیلانس کړي او اقتصاد به 3% وده وکړي خو د امریکا د خزانې پخوانی وزیر او د نړیوال بانک اقتصاد پوه لری سمرز وای چې د دې بودیجې اقتصادي توقعات تر مسخرامیزه حده پورې په سادګۍ او خوشبینۍ ولاړ دي سمرز د سه شنبې په ورځ د واشنگټن پوسټ په ورځپاڼه کې په یوې ځانګړې مقالې کې ولیکل چې د کم عایدو پر امریکایانو باندې به د دې بودیجې اغیزه ډېره بده وي خو مخکې لدې چې بودیجه عملي شي کانګرس باید منظوري ورکړي او شاید چې نهایي بودیجه د وړاندې شوې بودیجې نه بالکل فرق ولري. ډیموکراټان د دې بودیجې مخالف دي. د سنا په مجلس کې د ډیموکراټانو یو مشر په واشنگټن کې مطبوعاتي کانفرنس ته وویل:
"The budget released today by the Trump administration is shockingly extreme and the antithesis of what the American people have said they want from their government."
دا بودیجه چې نن د ټرمپ ادارې جاری کړې د ټکان خړلو تر هغه پورې بیکار ده او ټول هغه څه نست او نابود کړي دي چې امریکایان له خپل حکومت نه توقع کوي. او د جمهور رئیس د بودیجې نه هغه ارزښتونه هم روښانه کیږي چې د هغه اداره ور باندې باور لري، یعنی د ملیاردرانو او کارپوریشنونو د مالکانو او د سپیشل انټرست یا شخصي مفادو د لټونکو ګټې باید زیاتې شي. په کانګرس کې د جمهوري ګوند یو شمېر سرکرده غړي هم د وړاندې شوې بودیجې له ځینو برخو سره مخالف دي. په دې بودیجه کې په راتلونکو لسو کلونو کې د 3.6 ټریلیون ډالرو کمول په نظر کې نیول شوی. زیاتره کمک په هغو پروګرامونو کې راغلی چې محتاجو امریکایانو سره روغتیا مرستې کوي او یا خوراکي مواد ورکوي. د غذایی موادو د مرستې پروګرام چې معمولا د فوډ سټامپس په نامه یادیږي دا وخت له 40 میلیونو نه زیاتو بېوزلو امریکایانو سره مرسته کوي. د سوشل سیکیورټي یا ټولنیزې بهبودۍ پروګرام چې د تقاعد شو او زړو خلکو خدمات سرته رسي او میډیکیر چې له زړو خلکو سره روغتیا مرستې کوي بودیجې کمې شوې دي. له ډاکټرانو او روغتونونو سره هم د فدرالي حکومت مرستې تر کافي حده پورې له منځه تللې دي. د فکس د ډیټ یا د حکومت پور سم کوي یوې ډلې په شمول د ټرمپ د بودیجې ناقدین په دې عقیده دي چې یاد شوي خیریه پروګرامونه ډېر قیمته تمامېږي او د فدرالي حکومت سمه نیمه بودیجه خوري. که دغه پروګرامونو مصارف کنټرول نشي په راتلونکو لسو کلونو کې د فدرالي حکومت د بودیجې بیلانس کول ناممکن دي. د ټرمپ اداره دا اصطلاح وړاندې کوي: هغه څوک چې مفت خیرات ته ناست دي باید کار وکړي. خو په کانګرس کې د ډیموکراتانو مشرې میرمن نانسی پیلوسی ویل چې دا بودیجه ټوله پانګه چې تر اوسه پورې په مختلفو سکتورونو کې اچول شوې له منځه وړي، نو لازمه ده چې زیاته توجه د اقتصاد، تعلیم او کارونو پیدا کولو، پاک انرژي او طبي پلټونو په لوري وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ چې د اسرایلو او فلسطین دواړه مشران سولې ته چمتو دي. د امریکا ژ خبريال سټیف هیرمن په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
ټرمپ دا تبصره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اسرایلو په موزیم کې د وینا په ترڅ کې وکړه. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د نتنیاهو سره خبرې کړې وې او پرون د سه‌شنبه په ورځ د اردن د سیند لویدیځ غاړې ته د یو لنډ سفر نه وروسته چې د فلسطین د مشر محمود عباس سره یو ساعت خبرې وکړې د نتنیاهو سره بیا ملاقات وکړ. ټرمپ ل اسرائیل نه روم ته د روانېدونه د مخه په موزیم کې په خپل وینا کې زیاته کړه: مونږ په هیګو چې سوله ممکن ده چې مونږ د تیر وخت درد او مخالفتونه یوې خواته کړو او په ګډه د دغه ستونزې د اخري حل لپاره وعده وکړو چې تقریبا نیمه پیړۍ دوام کړی دی او زیاته کړه چې اسرائیلیان او فلسطینیان موافقه کولی شي. په اسرائیلو کې د ټرمپ په تبصرو کې اشغال یا د دوه دولتونو جوړېدو ته اشاره نه وشوې چې دا دواړه د فلسطینیانو لپاره مهم دي. آرون ډیوډ چې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو په دواړو حکومتونو کې د منځنی ختیځ په باره کې د امریکا مرکچی وو په ټویټر کې لیکي: د ډېرې کمې کامیابۍ د امکان سره د امریکا هیڅ جمهور رئیس د سولې د موافقې په باره کې داسې باور نه دی څرګند کړی چې دغه جنجال دې پای ته ورسوي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په بیت لحم کې د ترامپ په څنګ کې د خبرو په ترڅ کې په روند سه‌شنبه په ورځ ویل د اسرائیلو سره د فلسطینیانو اساسي ستونزه اشغال او د یهودي ناقلینو بیا مشته کې دل دي او اسرائیل په دې کې ناکام شوی دی چې فلسطین په رسمیت وپیژني. عباس زیاته کړه چې ستونزه د یهودي نه بلکې اشغال دی. عباس چې د خپل مؤکلینو سره ملاتړ کم شوې ده په خپل اراده ټینګار وکړ چې دوه دولتونه او د 1918 کال سرحدونه مني. ټرمپ په بیت لحم کې اجمنه وکړه خپل وسه کوي چې په منځنی ختیځ کې سوله ټینګه کړي او لدنه د مخه د یو شمېر جمهور رئیسانو احساسات منعکس کړل چې کوشش یې کوه ان هدف لاسته راوړي خو ناکام شول. د امریکا جمهور رئیس سعودي عربستان ته د دوه ورځني سفر نه وروسته د دوشنبه په ورځ اسرائیلو ته رسیدلی و چې ویې ویلې پاچا سلمان ده ته ډاډ ورکړ چې ریاض د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ سوله غواړي. نتنیاهو د دوشنبه په ورځ په عام محضر کې خبرداری ورکړ چې دا به اسانه نه وي مګر په احتیاط سره په څو کالو کې د لومړي ځل لپاره خوشبیني څرګنده کړه او زما په ژوند کې دا لومړی ځل دی چې د بدلون لپاره هیله راته پیدا شوې ده. ټرمپ د دوشنبه په ماښام د صدر اعظم په کور کې نتنیاهو وستایه چې په 2015 کال کې د څلورمې دورې لپاره انتخاب شو او د دې لپاره سخت کار کوي. څرګنده کړل چې دا اسانه نه ده چې امریکا چمتو وي په هرې طریقې سره مرسته وکړي او هلته د دې لپاره ډېره مینه شته ده. حماس ویلې ټرمپ په دغه سازمان باندې تورستي ټاپه لګولې ده چې له دې نه داسې څرګندېږي د امریکا جمهور رئیس به د سولې لپاره یو عادلانه منځګړی نه وي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره ملاقات کوي چې د خپل لومړي خارجي سفر په وخت کې په درو ابراهیمي دینونو باندې ټینګار وکړ. ټرمپ له ایټالیا نه د روانېدو نه د مخه د دغه هیواد د جمهور رئیس او صدر اعظم سره ملاقات وکړي او د پنجشنبې په ورځ بروکسل ته ځي. د امریکا مشر با په بلجیم کې د ناټو په نوي مرکز کې په داسې وخت کې تبصره وکړي چې د دغه تړون غړي د ټرمپ د ژمنې په باره کې چې دغه تړون سره کړی ده اندېښمن دي. جمهور رئیس به د جمعې او شنبې په ورځ بیرته ایټالیا ته ولاړ شي چې د سیسلی په ټاپو کې د وو صنعتي هیوادونو په عالي غونډه کې برخه واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په کندوز کې سش کال د هوا د مساعدوالي له امله د وچې او تازه میوې باغونه ښه حاصلات کړي دي. دغه ولایت د پیستو ونو هم ښه حاصلات کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له لوړو سیمو څخه د کندوز زراعتي ځمکې په شنو ونو پوښلې ښکاري. د تیرو کلونو په پرتله د باغونو شمیر زیات شوی او خلکو د نورو ضرورتونو لپاره هم ونې کینولې دي. د کندوز د زراعت اداره وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې په 1500 هکتار ځمکه کې دهقانانو ته باغونه جوړ کړي دي چې هر کال ترې د قناعت وړ حاصل اخلي. دهقانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې باغونو زیاته میوه نیولې او تمه لري چې ښه عاید به ترې واخلي. په کندوز کې د تازه میوه او بادامو له باغونو پرته په خاورینو غرونو کې د پیستو ځنګلونه هم شته چې هر کال ترې د کلیوالو سیمو خلک یو اندازه پیستې راټولوي او په بازار کې پلوري. د زراعت ریاست د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې د کندوز په 1200 هکتاره غرایز ځمکه کې د پیستو ونې ولاړې دي چې هر کال ترې 1500 ټنه میوه حاصل اخیستل کیږي. هغه وایي
په مجموع کې چې ځنګل کندوز کې تقریبا 1500 هکتاره ځنګل موجود ده. 2550 هکتاره د پستې ځنګل موږ تخمین کړی دی چې دلته موجود ده او تقریبا په کال کې 1500 ټنه شاید پسته د تولید شي. هر کال چې حاصلات ښه وي آب هوا ښه وي یخو داسې کوم آفات و امراض موجود نه وي په ځنګلو کې چې حاصل ښه وي 1500 ټنه نه زیات پستې دلته لاسته راځي. دغه مرض شوي پسته د 2000 نه نیول ولایت اته 9000 پورې داسې خرید و فروش کیږي چون وخت اوس وخت فخر حاصل نشته ده. نو داسې قیمت و جګی وخت چې رفی حاصل سی و بازار ته ارزه سی بیا قیمت او سټیټی
تر جګړو د مخه د زراعت د ادارې لخوا د دغه پیستو د ځنګلونو د ساتنې لپاره ځانګړي ساتونکي ګمرل شوي وو چې په ټولو اړوند وسایلو مجهز وو. هر کال به د دولت لخوا د پیستو د میوې ټولولو یا شول وخت اعلانېده او هر چا به وړیا پیستې ټولولې او په بازار کې به یې پلورلې. د کندوز د بازار د پیستو بادامو یو تن سوداګر عبدالرازق وایي چې د دوی کاروبار ښه دی خو که جګړې دوام کوي نو کاروبار یې اغیزمن کیږي.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي.